وخت د غرمه 12 بجې شوي او د نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 16 د عبد الله کاکار او اسرا عالم منبو د مشالډو په یو بل خبري غړي کې هر کله کو خله دا سیرو جوړو خوشاله وایس په روانه غړي کې د پاکستان پر سیاسي کړکیچ خبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په نړۍ کې د ترګي د پیښ پړه د امریکا لخوا د خبر شوی تازه رپورت په معلومات درکو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کو او په پایل کې به اسرار علم همومن توار وکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری په هغو پخوانیو فوځي جنرالانو نیوکه کړې چې په ملک کې بدترین مارشل لا لګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پرده د مظاهره کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی او د لوډ شیډنګ پرده د مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی او د یو نوي راپور لمخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال راحیل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکه کړي چې په ملک یې بدترین مارشل لا به لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د رو جماعتې ډوډۍ ورکول وروستو له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان ویل
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبر
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب اعظم اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو آصف علي زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ترات لږ غواړي.
آصف علي زرداری پرون ماخام رسول هغه د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه را بللې و چې پاکستان وزیر اعظم مشرف د زرداری سره د چهارشنبه پر ماخام کېدونکو ملاقات لدی قبل وځندولو چې زرداری د نهه پورزو خپل وینا کې پر پوزي مشرتابه انتخاب کړی وو. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا ناسمه بللې و. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې. پرون د خبر پښتونخوا په 400 سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځای خلکو مشالېډو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 غنټو پورې بجلی نه وي. په یاد سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. بلخوا د صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي ګنې پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړي. همداراز بیا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت ثابت شیر علي نن ویلي دي چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي بلې ضرورت 21000 میګاواټه ته رسیدلې. د دې په خبره دوی به هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ قابو ومومي. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې مخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالی کمشنری ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوګه پوګه ولاړ دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان دي جویریا ترین مشال ډوته ویل
نن ورځ د پاراموش د کوم افغان مهاجرین راغلي دا نو هغه د پاراموش دا یو شنی یو ایونت کو او دا ایونت دا شه د پاراکو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د UNHCR یو کلنې راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی په کې راغلي چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بیکوره وو چې شمیره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد وو چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بیکوره وو خو اوس د غزې شام نیولې. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواوو سره تر مشورې وروسته شوي. د ولسمشر بیان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسي جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به تریلري شي، بیا هم د نړیوالو ترګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د امنیت چارو وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسیدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدر کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی. په لبنان کې یې د حزب الله ډلې سره، په شام کې د بشار الاسد له رژیم سره، او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالي مرستې کړي دي. د یو نوي راپور له مخې په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د امنیت چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. د 2016 کال په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. او ویکی لیکس ویب پاڼه وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. د سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پټ اسناد خپاره کړل. ویکی لیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 6000 اسناد دي چې په عربي ژبه وو له مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکی لیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویاند وویل د ډاډه دی چې د اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. په زیاتره اسنادو د سعودي عرب د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي سفارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دوا اوریدل. د پاکستان پیپل پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداری د فوج په ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړي دا خبره د اوسنیو نه بلکې د پخوانیو فوجي مشرانو په اړه کړې وه. آیا دا وضاحت به اوس د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی ختم کړي؟
ما خیال دی چې دې خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته، یو نیمه، درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوي او را هم روانې دي.
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بیل کړي هم بس نه راځي. هي 5 منټه راشي، 5 منټه بیا نه.
حکومت خلکو ته د ارزانه شانو سہولت ورکولو لپاره په کوټه کې ارزانه بازار لګولی. آیا دا هم دومره ارزانه دی؟
سامانونه درته ګران وو، ولاکه د مشکل په غم کې سړی ده، ولاکه دی ګور دغه کجوري ته څوک رااله کده څوک پچک مو وای چې بیا حکومت زنده آباد، حکومت څنګه زنده آباد، حکومت هم رابات
که بیکور کړل سوي خلک وزیرستان ته ستانه هم سينو. آیا زده کوونکي به وکړای شي چې سکولونو ته لاړ شي؟
التا انتظام اس انتظام نه دا شوا چې التا خلک لاړ شي. د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي، د هغه به بیا تعلیم داسې زر جاری شي.
د افغانستان، عراق او امریکا په اړه هم رپورټونه لرو. او سم د خبرونی د پال رپورت. د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو ویلي د دې ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری چې د فوج په اړه کوم خبرې کړې وي، هغه د اوسنۍ نه بلکې پخوانی فوجي مشرانو په اړه وي. د خبر پرون د دې ګوند مشرانو شری رحمان او قمر زمان کایره په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند لخوا سیاستوالانو ته د روژې ماتې د ډوډۍ وروسته خبر اعلان ته وکړه. د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی لاغه وروسته پیل شو کله چې آصف زرداری د سه شنبې په ورځ د رکاو کړه چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ودرول سي. ګنې د پاکستان له جوړېدو راسې بیا تر ننه پورې به د جرنیلانو په اړه هغه خبرې وکړي چې پوز به یې په صفایي کولو ستړی سي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روجماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روجماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمائندګانو ګډون وکړو او وروسته پکې مولانا فضل الرحمن هم شامل شو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیر رحمان او قمر زمان کایره وې، پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړی او غواړي ټول ادارې په خپل خپل دائره اختیار کې کارو کی. د شیر رحمان وینا وا
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے.
دا وی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عزب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو اسف علی زرداری سے دومره غلط خبره نه دا کړي. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړي. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ترات لږ غواړي. د یادونه دا چې سورځ وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسف علی زرداری خپل یو تقریر کې ویلي وو چې ادارې دې موږ په کلار پریک دي، ګنې موږ به هم په سویلو مجبور شو، او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو دپاره راځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتنه دا ده چې د آصف علي زرداري د وینا وروسته اوس د دې ګوند مشرانو شریر رحمان او قمر زمان کیرک کوم وضاحت کړی دی، هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ هم دغه پښتنه مو په امریکا کې میشته سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر تکي زخه کړی ده.
رحمان بیبي چې کوم خبرې وکړې او کایرا صاحب هم غنې خبرې د سکړې دي، هغه دا کاری چې لګ پیمانی پکې راغلي د پیپل پارټي کې یو تنہائی پیدا شوی دا غی دا پارا خصوصا چکم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غی وکړ ورسره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې. نو دما خیال دی چې پیپل پارټی کې دننه کسان داسې دي چې غی دا غواړي چې زرداری صاحب دینا بیک آف کی
عملی خبری کول او بیا ورست پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي یا لدا دا خبری وسوي د صبر پیمانه ډکسوي په خپل ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې کومه کیسه روانه دا او ځکه چې کومه مسله تر روانه کړی دا خو بالکل پیپل پارټي او ام کی ام لکه پوزي تر اوسه نو فاسوان مسل کوي چې څنګه آمد بجنګ آمد. نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غي وکړه څنګه چې تاسو وایي غډر کول کسٹم اورډر کمپوز دسه غي مستقل مزاج او ډېر بہرحال آخر انسان دے او سیاستدان دے او پارٹی چلے او حکومت چلے نو دے تو مجبور شو جیسے پاکستان سیاست کے فوج کم رسوخ و اثر او کم لاس وہانا دا خو دے تیر یو نیم کال کے خود دیر زیاد بے انتہائی زیاد شروع
د دل خبرو زا خطا سو څنګه اخلی سی آیا چې کوم خبره شیر رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناوي کې شامل نو یا د اشاره اخ طرف ته نو
زما خیال دی چې اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو ایکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب سره تقریر ډیر په غور سره ووره دوی یو دو پیر نه ووره دوی نو زما د سي نظر دی چې غي بنیادی اعتراضات چې کوم هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی غی چې کوم یو دو تقریرونه کړی دی یو بیان او یو پریس ریلیز د غالبا او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده نو غی په حق لږه کولې او چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکو چې تاسو موده درې کال د مونږ خو مدام دلته یو نو هغه خو بغیر د فوج د سرلخ کرنا بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
او چې کومې خبرې قمر زمان کایرا او شیری رحمان کړي دي او کوشش دی چې دغه خبره روغی جوړی ته بوزدي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې به وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د غي کومه تنهایی ده نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سند کې د سند صوبه کې نورم به حالات خرابيږي. د فوج دوه مطلب نظر دی، پسند کې یو خو ام کی ام کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لري کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکا ورکول آیا غیب اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي؟ ما ته داسې نه ښکاري. نو غیب لپاره د گورنر راج یا نور داسې د نیم پارلماني غونډه کې هر به بیا غي استعمالي ما خیال دی چې د خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه ځي کېدی شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي.
په امریکا کې میشته سیاسي چارو پو ډاکټر تکی وو. ډان رسپانی هم د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه د انتقاد او داغه نورسته په سیاسي صورتحال اداري خبره کړې ده. د دې تفسیر بل شاهین بنيري وورو.
ورسپانه لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غندې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده. خو ولې په دغه معامله د مسلم لیگ نون او نور سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی. د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ. هم دغه رنگ د زرداری پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګند شوه چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوریت نظام په ځای د پوس سره ملګری دي. ورسپان وړاندې لیکي کېدی شي چې د پوس پر ضد د آصف علي زرداری بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراری لپاره خنو، خو آیا د دې وړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه نه دي ورکړي؟ آیا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوس تنقید د سیاست برخه نه ده؟ ډان رسپانه لیکي سیاستدانان هم د یو بل پر ضد سخت ټکی کاروي او د یو بل بد وایي، خو که سیاستدانان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی او که چېرې د آئین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوس پر ضد کوم سیاسي مشر څخه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي. ورسپانه پوښتنه راوچتی چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف په اړه شونډې نشي پرانستی؟ ورسپانه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نن هغه غلطیانې ونه کړي کومې چې د پیپلز ګوند نه شوې دي، او د پیپلز ګوند مشرانو له هم پکار دي چې د ګوند تنظیم سازۍ ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې پر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان شوي او ودانیو ته زیانونه رسېدلي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت دړکه ورکړې ده چې که ستونزه حل نه سوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. رپورټ له پېښور غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا په 400 ثوابي مردان پیښور دل ټانک او یو شمیر نور برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلی دی. او د 400 یو اوسیدونکو عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډیر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه بنی وي درې ګنټې بجلی هم بس نه راځي، هی 5 منټه راشي 5 منټه یعنی حکومت خو لکه دا وی چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې. که نه 400 کې اوس لکه پرون ډېر دغه عوام روچي بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو ډېر خلک یې بوم تلل بجلی جلوس یې کړی وو بجلی باره کې هغې کې بس خلک بیا روان شوي وو له یو بل باندې سرونه مات کړي وو ډېر دغه نوارې شوي کړي.
په ثوابۍ کې هم 13 ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلې دی. او د شبقدر یو ځایي خبریال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روژماتې نه وروسته د بجلی یو ګریډ سټیشن ته زیان رسیدلې دی.
مختلف علاقوں میں سے کم نے خلق روتی وہ احتجاج کے کم میں بے اوران کو اگے طرح کے کم میں ریسٹیشن کے سم رہو اگا اللہ اللہ کے کم میں باز عاملا کو اگے دا کے کم میں نقصان رسید او لگا بے کی پولیس کاروائی نو کا سی سم بجے استعمال کو فیلنگ کم بجے وہ سو او زینے کا سانم کے کم میں پولیس گرفتار کڑی دی.
بلی خواتا د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر په یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې د بجلی محکمه د وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي، او که د ګل دورځي پوری وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نکړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي.
شهر میں چھ گھنٹے اور دیہات میں آٹھ گھنٹے سے په خارونو کې د شپږو ګنټو نه او په کلیوالو سیمو کې د اتو ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. کله بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلې شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلۍ غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلې خوا ته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلي دي چې د بجلی ضرورت 20,000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15,000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر پښتونخوا په لیک مروت کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد نن خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. دوی شکایت کوي چې په 40 ګنټو کې ورته یوازې 2 ګنټې بجلی ورکول کېږي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورت واورو.
دغه خلک وایي لکې مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې یو سات بجلی په وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وایي د سختې ګرمۍ نه هر څه وج شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا پټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 ګنټو چې موږ ته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي، تقریبا د 22 ګنټې چې کوم ده دا په موږ باندې لوډ شیډنګ ده، په نیمه ګنټې چې 3 ویتی د موږ بجلی هټ ټریپ کیږي. نو دلته نه پرشر پمپ چلیږي، نه ټوبل چلیږي، جمعتو چې هم اوبه نه ملاویږي، په کورونو چې هم اوبه نه ملاویږي. نو رمضان هم دا بچي تکلیف مند دي، بیماران ته تکلیف مند دي. نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ بروزو خامخا بروزو
د لاریون. یو بل ګډونوال سجاد خان وایي لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی، لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اڅه به جنر واتیو زه دوه څو پرې چې پیسې راسي نه کنه مولا وفي حکومت نه دای غدا چې ماترا بغرانی کې دوه مولا ضروري دا غاس.
د لکی مروت سیدون کې شاکر لاوای حکومت چې اعلان وکړ چې روجه کې به بجلی بحاله وي، نو د دوی تیار بجلی هم غیب شو.
ولټیج به کی زیر زښو ته نه چلای، د بل ماکینه خو پریز دوا چې وزیر اعظم ته ویلانو ته چې بجلی لو ټریننګ به ختم شي، ولټیج به خوای بس مور کاند را پری وته کومه هغه ورکاس نه.
د بجلی د غلوډ شیډنګ لکی مروت تر سنگ بنو اف ار بنو او خو شاسیمو کې هم د خلکو په وینا تر شلو ګنټو اوړې دلې. خو دا وابډا محکمې چارواکو نه مو چې و پختل، نو دوی وایي پروژه کې یې لوډ شیډنګ کم کړي او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان په سر شار کوټه کې د ځلې انتظامی لخوا خلکو ته پروژه کې د ارزانه شان واخیستو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی. خلک شکایت کوي چې شان ارزانه نه بلکې په ګرانه بای خرڅی شي. دکانداران وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شان ارزانه خرڅوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل د بازار لورغلی او له خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې ویل:
زما نوم چې صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم څه شی نه ورکوي، کجوري چې دغه ګرځي ورستی دي، یو شانس دی هغه صحیح نه دی، ارزانه نه دی، څه فرق کوي؟ نو هغه ورستی سوړي تر دغه سم شی یو څه 2 روپۍ ګران دی، هغه شی خوش شی دی. ترغه دا اوس دا کجور ته تخپل وګوره، دا اوس دا کجور د خوراکي غدا له سرکار د خدمت به خې سخته ګیله ده. یو شیم سه شی شی نه دی، کوم راسته ست ستور کې پراته هغه د ستور شانه راوړی دی او زیدلې په خلکو باندې خرڅوي.
د غبل کس حاجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سامان نګر د ګرام کوي ولاکه د مشکل په غم کې سړی لا ولاکه دی وګوره دا کجور ته څو ګراله کده څه پچ ولاکه دا په څو وای په 200 روپۍ دا په 200 روپۍ خلک لا خوري دغه پسلو پکې دغه پسلو پکې ټماټر دی وروره په ویډیر شپې ولګي، بینډي دی په ډیر شپې ولګي. موږ وای چې بیا حکومت زنده‌باد، اوس حکومت څنګه زنده‌باد؟ حکومت به مرداباد وای.
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وای دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی.
چې وشته درته ویم نو خورما کیلو په ونیم سل روپۍ زموږ په دوکان یې موږ په ونیم سل روپۍ لیدو په 170 په 200 روپۍ کیلو ورکی دا زموږ په حکومت دا زموږ سسته بازار نو می سسته بازار دی او بازار ترام بازار دي شم کی ګران دي خالي نو می سسته بازار
یو بل کس رحمت الله په دغه اړه ویل
مخې چول په دغه چوک باندې په 50 روپۍ په 70 روپۍ شش عام اوس موږ دلته پښتنه وکړه په 140 روپۍ یو کیلو دی نو دا موږ د حکومت څخه خواسته چې دا باندې وګرځي دا پر راځي کوم دا کمیټې دا پر وګرځي دا خوشا کار نه دی پروزه کې دا حال دی
د ارزانه بازار یو دکاندار بیا د خلکو ګیلې نه مني دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي
انور خان خورمایو خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان
بلخوا د کوټي ضلع ډیپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بیه خلکو ته خرڅولو لپاره باقاعده انتظامات کړي دي او مخته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي یاد دیوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزي میاست کې په ارزانه بیه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامی لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلورلارلی لګیدلی دی کوم ته چې زیاتره خلکو لکتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ
نیاز مسخیلو په شمالي وزیرستان کې مشکوک وسوال پرزه د ضربې ازب پوځ عملیاتو یو کال د جون په 15مه پوره سو د کارپون په خبره په دې یو کال کې د زورګونو زکونکو زده کړې اغیزمنې شوي او دارنګ دوی وایي چې د حکومت موجوده روي روانه وي نو د زکونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي خو ځینې بیا وایي یوازې د ضربې ازب پوځ عملیاتو لوج نه بلکې لکه چې په شمالي وزیرستان کې طالبان راغلي له هغه وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی دا چې څومره اغیزمن شوی اسرار لمومند رپورت لري
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجه د حکومتي شمیرو لمخې د څباندې څلور اتیا زره زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوي خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته خایې وایي
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې د ځوانان د دابه تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه باندې کې به تاسو وګورئ چې څو پر اکشه چلاوي څو پر اشنت په کترونو کې ولاړوي څو په بیروزګار ناست
بلخو د رزمک ډیویژن او درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړه شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ لواجې یو سلو شپاړ سکولونه بند پراته دي استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچیان دي خپل کلی دی خپل وطن دی خپل بچیان و تیارې ته نه چوي په دا مې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ایسره ونې افسوس خبره دا ده چې کیما مکمالي غوړې وستو زونه هیڅ قادر جام سمېږي په خپل یو صاحب په دغه ځای ته حاضر شي په څه کې یو خبر کاغذ نه لسی نه دی وستو زونه قادر کو نه مش پابودي خپل کې دا سیناتي کې چې اتون چا دارو کو سکول نه بودوي خو کړی شي ویاره او سکول نه پکړ کې نه بودي شي
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن دا وایي یوازې د ضربیزه پوځي عملیاتو لوجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوه له هغه وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوه
یوازې په تعلیم کې څه ختم شو په کرفي بو کله په طالب پابندي ولا کله کله په فورس پابندي ولا کله ځکه چې کوم شی د روي هغه نه په ارم کېم شوه د بل هغه پابندي ولا کله سیک مننه ورته نه خپل هاي سکول او په درمتا شو د ګلز د پورا هغه چې په نبونه قبضه وکړه بلډینګ یې ونی مولوا هغه سامان یې نه خلاص کړل هغه بارا لا شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنګې تعلیم هغه نه بڑا باندې ځنګې تعلیم خدا او چې دغه دوه درې سکولونه چې کوم په ارمی کمپ کې نه نوي هغه چې کله دا وګړي چې طالبونه مې نام وګړي سکول ته وړي کې نه لاځي دا هغه نه بعد وړي کې باندې تعلیم باندې شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي لدې سره په خپل خبرو کې د قبایلی سیمو لپاره لپتونو سره د نظم اداري مرستيال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړې او د په خبره دوی په کمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دی او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو استادان پکې خوونه کوي خو خبريال احسان دوړ لدې سره اتفاق نه کوي اوایي کده حکومت موجوده رویه روانه و د شمالي وزیرستان د کون کې با پراتلونکي کال کې هم لز د کړو به برخه پاتې شي
او یو کال خو می څو ماته لګی چې په نږدې موده کې ماته نه لګی چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره ده چې حکومت خو څومره د مونږ معلومات یا څومره د چارواکو سره زمونږ خبره کوي داس التا انتظام اس انتظام نہ دسوا چھ التبا خلق کلاب سی د زوانان چھ کم بے تعلیم شوی دی د غیبت یا تعلیم داس زر جاری سی
دول زیتبی پ شمالی ورستان کے کز دکون کے دیوی سمی دی نو سازان ی دبلی سمی دی نو د پ خبرات تر سو چھ ٹول کڈوال خپل کورون تا نوی سن شوی نو تر ہغو پ سکولن کے تعلیمی عمل نش شروع کے دے خو حکومت لا هم د شمالی وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسی حتمی نیټا نه د خودلی
د اسرار العالم مومند رپورٹ موریدی راځي چې سم اسرار العالم مومند ته ورسو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کی ځکه چې دولسمه بجې شوی دی
د پاکستان پیپلز پارٹی ویلې دی چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په فوجي ادارې او د دې پر مشر جنرال احمد شریف نه بلکې په هغه پخوانیو فوجي جنرالانو نیوکه کړي چې په ملک کې بدترین مارشل لا لګولې وي دا خبرې د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون وروسته له هغه کړي چې زرداری د سه شنبه په ورځ په خپل وینا کې پر فوجي مشرتابه انتقاد کړی وو په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې پرون د خبر پښتونخوا په شارسدي سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځای خلکو مشلو ته ویلي دي چې د غلطه کې د ورځې تر څه باندې شلو ګڼو پورې بجلی نه وي همداراز په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی د امریکای ولسمشر بارک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی د امریکا د بنسر وزارت تېر ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې یو نوی راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي د امریکا د بنسر وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترګریز حملې شوي چې په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان پاکستان شام عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي او نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار کلنی راپور چې دوه مخکې خپور شوی په کې راغلی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بے کوره کړی شوي وو چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه
اسرار العالمومن دوست خبرونو لنډیزې وړاندې کړې د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي
نن جنگ رس پانه خپل ادریه کې وای د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګری د خاتمې لپاره په ګډه سره د شل نکاتي قومي اکشن پلان منځوري ورکړی و او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په فاټا کې عملیات روان دي او لدی سربیره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي د ادارې په وینا د غرن کراچي کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغستون کې نیول شوي دي او دوران زین داسې خلک ام ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره تړون خودلې دي کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړي او یې ویلي دي چې د دوی کارکونان به د سوجي نیول کیږي دریا اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس حکومت او سیاسي ګوندونو په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوز هم د ترهګری پر ضد جنگ کې بوخته نو په کار د چې سیاسي ګوندونو او حکومت په شریکه د دې مسلې حل رو باسي او سیاستوال قانون نافذ ان کے ادارے دا امنیت پا خاطر خپل کارتا پریک دی بل پلو دا پیخور نخ پریدون کے مشرق رسپان خپل ادارے کے دا بجلی پا صورتحال لکھ کرے دے او وی چی یو پلو وزیراعظم نواز شریف ٹولا متعلقہ ادارو تا دا رو جماعتی پیشمنی او تراو پا وقت لوڈ شیڈنگ نکولو او عام صورتحال کے دا کم ناکم لوڈ شیڈنگ ہدایت کرے دے دارنگ دا ابو او بجلی وفاقی وزیر خواجہ آصف ہم وائی چی ملک دا بجلی پیداوار دا سوار لسو زرو میگاواٹو نزیاد تے اور سرا لوڈ شیڈنگ ریپورٹنگ کی واضح حکم راغلے دے ادریا مخلی کی چیت ذکر شو داو باوجود پا اولا او دویم روجہ ٹول خیبر پختونخوا کی ناسا پا لوڈ شیڈنگ سی واشو او حق زینو کی ہم بجلی ورک کڑے شوا چرت چی ٹول خلق بلونور کوی او دی سرا اولس پا احتجاج لاس پوری کڑو ادریا اخیر کی وی چی اخیر سو جر چی پیس کو دا حکومت او وزیر اعظم پہ ہدایت و عمل نہ کوی او داسی اقدامات سر چکلا اولس پہ احتجاج لاس پوری کڑی نو د سرکاری او غیر سرکاری املاک د نقصان سره پخپل دواب ده او پیس کو تنصیباتو ته هم زیان رسی پکار دی چی د بجلی تقسیم کار اداره پیس کو ټول صورتحال دولس پوڑان دی کیک دی او که د خپل خوا ناروال لوشتڈنگ کوی نو وزیر اعلی دی د دې خبری نوٹس واخلی
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈیلی ٹیلی گراف رسپانڈ کی چې پاکستان رینجرز واک دی سیاسی ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي رسپانډ د سرچینو په حواله لري چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای سي بلخو په افغانستان کې د ایران سفیر هم هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې وسلوال طالبان سره مالی او پوځي مرستې کوي د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیا ساورو
له برتانیا خبریدون کې ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکلی چې په لندن کې د وژل شوی پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوی دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کال وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. دا ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. رسپانه لیکي چې سکاټلند یارد پولیسو 9 کلن محسن علي سید او 14 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولی وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجر ځواک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولقه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کیدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان ځواسي ویلي دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې اف آی ای سپاري. د د پوینا د ککړو کسانو تعلق د کراچۍ یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونا چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکارا کړی ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نوموړی وای چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نه خو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنل د هغه رپورت په جواب کې کولې چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزی مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیز چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واقع بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګري ډلې مرسته وکړي. دا زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګري ترهګري ده او سختدریزي سختدریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورټ کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو حملو او په دې حملو کې د وشل سو انسانانو په اړه ویرونکې شمېرې خبرې کړې دي. په رپورټ کې هم همداراز هغه سیمې چې دا حمله پکې سوي او هغه ډلې چې دا حمله کړې یادې سوي دي. رپورټ به له احمد تکل واورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 لک انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپل حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1.5 لک تروریستي حملې شوې. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیز افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې اتیا حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او وختو سره سره د سمې حکومتولۍ کمزورتیا او پاتې راتلل، لا هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همدارس د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو دې پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهة النصرة ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلې بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
دا سی رپورټونه خبره سوي چې په عراق کې حکومت پلو ملیشیا ډلې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان پرتې کړي. د مشالې ډو د عراق څنګه په یو شمېر شهرونو کې له ماشومان سره خبرې کړي چې د دغو کارونو لپاره ګمارل سوي دي. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنگي ماموریتونو ته استوي. د دې رپورټ نور تفصیل به له فریبا ساحر واورو.
حاتم وای لایونیم کال رئیس د عراق په فلوجه شهر کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. د عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی. د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده. نو دا حیرانوونکې نه ده چې وایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنگیږي، خو دردونکې دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي رادیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګری او د لوبو سامان پریشي او د دایش پوراندي جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلې دی. احمد وای موږ او زماترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستي راپورونو له یو بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامیږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کال کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام شي او یا هم په عملی ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې داسې ښکاري چې د هاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع شوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو شدلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو، شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له خوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردی پېشمرګز واکونو سره یو ځای په نینوه او کرکوک کې جنگیږي. یو عراقی خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیله له ماشومان سره مرکه کړې دي. دغه ماشومان له خپل قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډیره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 15 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب شوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم، که زه دفاع نه کړم نو څوک به وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیرې پریوسي او یا وتښتول سي. هاشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړ سو، ادعا کوي چې تر سل زر ډیر تاو طلب کسانې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکو وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هاشتل شعبی څخه لدې قبل بیرته وتلی دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې ورستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومان پر کارولو انتقاد کړی وو. خو د حکومت په لومه ملي شو لخوا د ماشومان د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
فریبا زایروا او سمجو افغانستان ته افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر دی ونې بیان لمخې د انتخاباتو تر وخته غزول سوي ده. ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتخابونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بولي. خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په فرمان کې چې تېر ماښام خورڅه ویلي دي چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل و نور تفصیل راکړي.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګول یو ډیر شمه نیټه ده د اساسي قانون لمخې رسمن ختمېده. خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي و پانه خپور شوې لې چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځانډ یادونه کوي او وايي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیر شو نیولې تر شپې تورزو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده. درې اتیا
ماده کې اول د سراسان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیاي ماده لدې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. خغلی هوډمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسمشر جرګې د کار موده پای ته رسیدلې، هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقا نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوه بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهن مل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر اورار د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره دا منسوخه کی. بنابراین د حقوقی لاری نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خاص شرایط چې دی دا غیر ضروری ده چې من شورا ولرو څو کارونه دولت خطوبه مختلاش.
خغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
احمد تکلو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي له 2002 کال راهیسې له بلوچستان څخه د پاسه 16 افغان کډوال خپل وطن ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د کوټې ویان جویریه ترین د مشارېډو له خبریال خدانو نصر سر مرکه کړې ده او په سر کې د هغو افغانانو په اړه تفصیل ورکوي چې اوس هم په بلوچستان کې میشت دي.
په بلوچستان کې موږ کوم فیګرز لرو رجسترډ افغان ریفیوجی هغه تعداد 324,000 پورې دي.
درې لکه تلر وشه زره.
بالکل
صحیح. او تر اوسه پورې څومره افغان کډوال بیرته ستانه سوي دي بیرته افغانستان ته تللي دي؟
اوس پورې بلوچستان څخه 5,00,000 څخه زیات خلک تللي دي افغانستان له.
او دا ل کوم راځي ل کال څو سره راځي
2200
ل 2020 په بلوچستان کې لا هم د افغان کډوالو کمپونه څومره دي؟
بلوچستان کې ریفیوجی ویلیجز موږ وایو په ریفیوجی ویلیجز په بلوچستان کې مجلس لرو پاغه کې چاغیستا کټوای محمد خیل دا رقم لس کمپونه دي.
او دا چې نن د کډوالو نړیوال ورځ ځلمانځل کیږي تاسو یو نشیار پنن ورځ باندې د کډوالو لپاره څه کوي؟
نن ورځ د پاراموش د کوم افغان مهاجرین اغله دا نو اغه د پاراموش دا یو شنه یو ایونت کو او دا ایونت دا شه د پارا کو کې موږ اغه غم کې موږ اغه سره ولاړو او دا میسج موږ ورکو نه صرف د دلته سو خلک دی پاکستان کې بلکې انټرنیشنل خلک ته هم کې موږ ګرد اغه سره ولاړو.
یو خو تاسو یو نشیار له اف کډوالو سره مرسته کوي خو ردی سره سره د ځای او سیدونکو لپاره یا هم تاسو چې هوست کمیونټیز ورته وایي له هغه سره یو نشیار کوم مرسته کوي کوم پروژې د غوی لپاره لري کنه؟
یو نشیار د کم هوست کمیونټیز لپاره موږ راه پروجیکټ یو انیشیټ کړی دا په 2009 کې.
په 2009 کې پایل کړی و؟
بالکل 2009 کې دا پروجیکټ موږ سٹارټ کړو د انډر سفرون منیسټری په دا پروجیکټس کې موږ بلوچستان کې خالی یو این ایچ سی آر په اته ڈسٹرکٹس کی کار کی پاگ کی قلعہ عبداللہ امستہ چمن کوئٹہ اغه علاوہ زیارت لورالائی چاغی دارکم ڈسٹرکٹ کی مشکار کر اغه اس زیادہ تر فائدہ 11% خالی افغان مہاجرین تا فائدہ کی جو اور نور گرد ہوس کمیونٹی اغه سے فائدہ اخی اور پر راہ پروجیکٹ انڈر موج ایجوکیشن تعلیم کی صحت واٹر اوبو اور اغه مسائل کم اغه یودی اغه باندې مشکار کو.
دا وا په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو نشیار ویان د جویریا ترین د خیبر پښتونخوا د جلوزی کیم ځخه سنیدونکو کډوال وایي په سیمه کې کاروبار خراب شوی نو حیران دي چې لتلو وروسته به هلته د روزګار څه چاري ولري او کنه. په جلوزو کیم کې پخوا افغان کډوالو اوسېدل خو په کباري سیمه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له هغه ځایونه ځخه د بیکور کړل سو کسان لپاره دغه کیم ځانګړی کړل سو. مشال لیډو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکړي.
د سرکس خیبر ایجنسی نه بیکوره شوی بلال اپریده وای چې د بیکوره په حالت کې شپږ کلونه تیر کړل. نن به د جلوزو کیم نه واپس خیبر ایجنسی ته کډه کوي خو هیڅ معلومات ورته نشته چې ګنی هغه ځای کې به څه روزګار کوي.
اوس بالکل امن دی او سارو امن دی ارمی له ارمی ته قانون نه دی لکه په څه موږ ته دی دی او بشته د اسکول نه نه کېدل سکول شو موږ دا کې کرس مشين کې کار کوو مزدوري باندې درې زور خبر زور به کنه جوړو په څه کې کله خپل ځای ته نشو ته موږ په خپل روزګار کار باندې پوښي
د جروزو کیمپ نه یو شمیر کډوال واپس ستانه شوی هم دي او د سرکس ځینې کډوال به نن ځي. نن د کډوالو د واپس اخیرنی ورځ ده او دوباره واپسی به د وړو کې اختر نه پسته شروع کیږي. انور افریدی وای چې هغه دوه بچی په کیمپ کې پیدا شوی دي اوس چې هغه واپس کور ته لاړ شي نو هیڅ نه پوهیږي چې ګینه د بچو به څه احساسات وي.
بالکل دوه ماشومان شوي وي هغې کې کنه خپل وطن نه ولیدلی او اوس انشاءالله خیره خیره کوي ګوري به هغه واړه دي یو چې کوم دی سراج ګل دی او بل کلسوم ده دا به ته یوي چې هلکه ښه مزهدار به وشي که نه مونږ دا چې کورونه وي راو چې کوم دی را وګوره خیمې دې ځای نه به څوکه خیره خیره او دې ځای نه چې کوم دی خپل ځای ځای ګیم دی پروټین دي تلویزیونونه یو بیا هم چې پکې لام به او هغه به ته وایي که نه چې یو ځلې په خپله ځیله وره چې خپله ډمه نیولی کې بیا ووایي چې هلکه دا خو بېله زندګي ده.
ابراهیم مهمه پر دی چې د جلوزو کډوال کم نه پیښور ته بیا کډوال شو او په کرایې کور نیولې دی. خیبر ایجنسی کې ورته د واپس اجازت په دې وجه نه دی ورکړی شوی چې په سیمه کې امن لا هم نه دی بحال شوی. نو د هغه سره مې هم خبرې وکړې. حمیم الله د مسلم ایډ نومې د یو غیر سرکاري تنظیم لړخه په جلوزو کیمپ کې جوړ د یو اسکول استاد دی او هغه وویل چې په اسکولونو کې د ماشومانو شمیر ډیر کم شوی دی.
تعداد اسکولونو هماغه دی او تاسو خبره بالکل ټیک ده. د ماشومانو په تعداد کې هم ډېر زیات کنه راغلی دی.
د خیبر ایجنسۍ دغه کډوالو کې چې د کومو کډوالو روزګارونه د خیبر ایجنسۍ دننه وو نو هغوی فکرمند وو چې ګنې په روزګارونو بیا شروع کولو کې به ورته مشکلات وي او ځینو ته معلومه هم نه وه چې څه روزګار به کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
شنواز ترکزی. د روان کال د مې پات پښتمه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وای چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راداري لوی لار به د پښتونخوا بلوچستان نه تیرې شي. خو د کال 2015-16 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالي پنګې ښودل شوي دي. آیا د ملتپال ګوندونو د اعتراض په ځای دی چې مرکزي حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته ورکول غواړي؟ په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیري رپورټ جوړ کړی.
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سن صوبو ته اړولې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېر پنګې د پنجاب او سن صوبو لپاره خودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېر توجه نه دا ورکړل شوی. نو موړې زیاتوي
یو سل 15 ارب بجٹ کی پنجاب یعنی د لاہور روٹ پارا 15 کم 100 ارب د مرکزی روٹ چې کمی ادولو ډیر غزی خان پرتو ډیرو د غزی پارا 12 ارب زمنګ روٹ د پارا صرف د اسلام آباد نه میاوالی کې چې کم د سنگل روٹ د پارا ازمکا علی اغه تب 10 ارب ور کوي خو نور شپه 10 ارب کیبا 500 ارب بیس مکه نور ورته اخلي منګ تا هیڅ کریډور نشتا روټ نشتا زمنګ د روټ ته پارا یو انا نشتا او دا غ روټ نه دی چې کوم یاد ولو.
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه د معاملې په ټیک توګه نه د اوچته کړي او کچري اقتصادي راهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواري بعد د سیمې په سیاسي مشرانو راځي. مبارک زیب نور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دینو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا نه دی هغه په مختلف پاټو کې تقسیم شوی دی. نو هغه کا باغ حساب سره وګورئ نو دا د دیو یو فیلیر دی. دویما خبره چې اکنامیک والا ده نو اکنامیک باندې دا چې شارټ ټیک روټ سیم دی نو هغه دغه بلوچستان او دی خان والا جوړیږي. مسله دا ده چونکې دې طرف ته جاگیرداران یا غټ خلک چې کم دي دا غوزمه کې دي نو د دې کوشش دا ده چې دا روډ هم په غزمکو کې واچې شي چې دا غزمکو قیمتونه سی واشي دا غي ویلیو سی واشي.
بل خو د عوامي نشتلګون یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانې غړي بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معاملې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کوي او مرکزی حکومت لبه اجازه ورنکي چې د سیمې د ولس حقونه د خپل لاندې کی. بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدیار خان خو په خپل کافی او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار سي تم فون کړو او ورتهلی چې دا خو پرایم منسٹر خپل د وعده نه شاته شو. سینټ کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سینټ فینانس کمیټې کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه د سخت نوټس په دی واسطه یو سورج مخ کې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د ایم پی یو ډیلیګیشن سره ملاقات وکړه. ایم پی ډیلیګیشن ورته کلیئرلی خپل تحفظات وکړو او ورته چې مونږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي راهداري خبر نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولي منصوبې په پنجاب کې عملی کړي. نوموړی وایي د اختر نورستو با په احتجاج لاس پوری کوي.
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته وایو د یونیورسټي او د کالجونو دی په نوم باندې خط لیکو. هغې ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي. دغه دوران کې به زموږ نوی تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو، او اول به په دې روژه کې آگاهي چلوو، ځکه چې روژه کې عملي طور باندې ګرمیم ده، روژم ده، نو سبسونه تلسه نه شي کېدی. دا چې کله وکړو په دې میاشت کې، په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره هم ملاوېږو. بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو. دا به پوره یو منظم تحریک چلو، د دې نه بغیر ممکن نه دی.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د اقتصادي رهداري مرکزی لاره به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړ، نو د دغه لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.